د ماښام شپږ بجې سو د ازادي رادیو ده د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده نن د سه شنبه ورځ د قوس 1980 د 1398 هجری لمریز کال او نن د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې لسمه ده. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده په نړۍ کې. په دې ارتباط په خبرونه کې وروسته رپورټونه ولرو، خو اول ملالی بشیر د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د جوزجان ځای چارواکي وایي طالبانو د فیض آباد ولسوالۍ شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. یوه مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلای سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. او د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د جوزجان ځای چارواکي وایي طالبانو نن د دې ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګل تاش کلي څخه شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. د فیض آباد ولسوال الف شا ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي یو شمېر سپین ږیري او قومي مشران چې غوښتل یې د الابیرن د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي، د دولت وسلوالو مخالفینو له ځان سره د خانقا کلي پر لور بیولې دي او هغوی اوس مهال له مخالفینو سره اسیر دي. د فیض آباد ولسوال زیاته کړه په برمته نیول سوي کې د ولسي پاڅون کسان هم شامل دي. د ده په وینا دا کسان د ولسي پاڅونوالو د یوه قومندان الابیرن په جنازه کې د ګډون په هدف روان وو چې د طالبانو لاسته ولوېدل. الابیرن د ولسي پاڅونوالو قومندان وو چې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ سوی وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت چیننده د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای شو. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې ځوانان د بشري حقوقو ملاتړ کوي په نوم نړیوال کمپاین د تغییر راوستلو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د ځوانانو رول روښانه کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان په درو کې دوه برخې نفوس تر 15 کلونو کم عمر لري. په 2019 کال کې ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقوقو د کنوانسیون دیر شمه کلیزه ولمنځله چې افغانستان یې په 1994 کال کې غړی شو. خبر پاڼه زیاتوي چې ملیونونو کوچنیان له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی پر ښوونځیو او روغتونو په حملو کې اغیزمن کیږي او په جګړه کې له بیلابیلو ځوربونو سره مخامخ دي. یوناما په دې خبر پاڼه کې لیکلي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون د دې هیواد د بنسټیزو ادارو د پرمختګ لپاره همکاري ته دوام ورکړي. همداراز ویل سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړې له مخې به یوناما د ملکیانو د خوندیتوب د بشري حقونو اړوند ارزونې او راپور ورکولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي چې په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلای سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. امریکایي سناتور لینسي ګراهام امریکایي فاکس تلویزیون ته ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو خبره ناسمه ده. د ویلي چې د طالبانو پر ځای امریکا باید له پاکستان سره مذاکرات وکړي او که پاکستان طالبانو ته د خوندي ځایونو ورکول بند کړي، په افغانستان کې به جګړه په یوازې یو څو اونیو کې پای ته ورسېږي. ګراهام ویلي چې دی غواړي له پاکستان سره د آزادې سوداګرۍ د یو تړون له لارې چې هغه په امنیتي برخه کې د دې هیواد له فعالیت سره تړلی وي، دا هیواد خپل چلند بدلولو ته اړ کړي. پاکستان مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ درې میاشتې مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې په یوه حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان وژل شول، له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې لغوه کړې. خو د نومبر په 9 نیټه ترامپ په بګرام هوایي اډه کې د خبرو پر مهال ویل چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیلوي ځکه فکر کوي طالبان اوربند غواړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. تاسو موږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې په دزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. حمله کوونکي ورسته ځان هم وژلی دی. د چک پولیسو ویلي چې دز نن سهار په اوستراوا کې په یو روغتون کې وسوي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابش دولتي تلویزیون ته ویل چې دا یو داسې غمیزه ده چې هیڅ ور باندې نه پوهیږي. د زیاته کړه
سپلوپراسوالا س پولیسیو ایهو ماتکا
د ایوای مشکوکه د مشکوکه مور له پولیسو سره مرسته کوله کله چې هغه کور ته ولاړ خپل مور ته ویل چې خلک یې وژل او اوس غواړي ځان ووژني ما ته ویل سوي چې همدې روغتون کې مخکې د دې کس درملنه سوي نو اوس تحقیقات روان دي چې آیا د روغتیایي وضعیت له کبله یې ذهن تغییر وکړ یا کوم بل لامل و بابش ویل چې داسې سهار شاوخوا 9 بجې د روغتون په یوه انتظار خونه کې وصفې پولیس وایي حمله کوونکی 22 کلن و دا له 2015 کال راهیسې د چک جمهوریت کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کېږي په 2015 کال کې یوه سړي وروسته له هغه ځان واژه چې 8 کسان یې په ډزو وژل او د فنلند په فنلند کې د یک شنبې په ورځ انتخابات وسول تر دې ټاکنو وروسته 4 کلنه سنا مارین د سوسیال ډیموکرات ګوند له 4 نورو ګوندونو سره چې د دې ټولو ګوندونو مشرانې ښځې دي ائتلاف وکړ دا د فنلند 4 کلنه سنا مارین د نړۍ تر ټولو ځوانه صدراعظم سوه د راپورونو له مخې د فنلند په نوي حکومت کې به 12 وزیرانې ښځې وي او 8 به نارینه وي فنلند د دې کال تر اخره د اروپایي ټولنې مهال مشیری کوي تمه ده چې مارین د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشري کې برخه واخلي د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده اوریدونکو نن د دسمبر 10 ده نن ورځ په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي په دې مناسبت په خبرونه کې رپورټونه او مرکه درته لرو په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو نتایج نه اعلانیږي د افغانانو په حق باندې یو تیری دی په افغانستان کې د بشري حقوقو یو فعال موسی محمودی سره په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت خبرې کوو
نو واضح خبر ده چې کوي سیاسي اراده نشتون د بشري حقوقو نقض کېدو یو ډېر مهم عامل دی
د افغانستان د حکومت یو پخوانی چارواکي حلیم تنویر په ورستیو کې د رپورټونو پر اساس داسې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د ځینې قومونو پر ضد ګڼل شوي دي په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سره مشکې تللي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه څرګندونې چې د قومونو او د اقشارو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د پیدا کولو زمینه برابروي په کلکو ټکو باندې او غوښتنه موده ده چې دغه مسایل د
او په نړیوالو مسایلو کې فنلند څخه رپورټ لرو چې د هغه هیواد په پارلمان کې نن سانا مارین د لوړی مراسم ترسره کړل او دا د نړۍ تر ټولو ځوانه صدراعظم شوه د خبرونه یو رپورټ په افغانستان کې پر انتخابات ته په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي چې د افغانستان د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځند افغانانو پر حق باندې تیری دی او د افغانانو د حق تر پښو لاندې کول دی د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږمه باندې وسول او تر اوسه یې لا ابتدایي نتایج نه دي اعلان شوي د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
په افغانستان کې د ولسمشیزو ټاکنو د پایلو ځن په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي تازه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي دي چې د پایلو ځن او د افغانانو انتظار د خلکو له حقونو سرغړونه ده پیری مایډون چې د سشنبه په ورځ په کابل کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ او د جګړې د قربانیانو د یاد په منځ غونډه کې خبرې کولې وویل هغه وایي د ټاکنو ځن چې له 2 میاشتو راهیسې ولس ورته منتظر دی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کول دي د 2 میاشتو په تیریدلو سره لا هم د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د روان مریض کال د میزان په شپږمې وسوې خو د 2 میاشتو په تیریدلو سره کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د درې لکو رایو په سرنوشت اختلافات هغه مسله ده چې د ټاکنو د پایلو په وړاندې خنډ رامنځته کړی دا په داس حال کې ده چې د دغې ستونزې د حل په هدف وړ مورز د ټاکنو کمیسیون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکرات وکړي بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله خبرداري ورکوي که ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي په افغانستان کې د کړکېچ سختۍ پیچلتیا او ستونزو مسولیت به یې ترغاړي وي په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف به د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لایحو او مقرراتو په رڼا کې پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل ازادي راډیو ته وویل
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به انشاءالله خپل تصمیم ونیسو. نشم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ هم دا اوس هم په مجلس نو زمونږ خبرې جریان لري کمیسیون د غړو ترمنځ.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې اندېښنې پر ځای وبللې او ټینګار یې وکړ چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ډېر ژر پریکړه وسي.
داود رحمت افغان رپورټ. اوریدونکو تاسو د خبرون په جریان کې اورېدلې دي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون یو راپور خپور کړ چې په هغه راپور کې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د حکومت ځینې هغه معلومات چې مخکې له رسنیو سره نو شریک شوي خپاره شول. د دغه رپورټ لیکوال کریګ ویټلاک په خپل رپورټ کې هغه معلومات خپاره کړي دي چې په هغه کې د چې دا معلومات د امریکایي چارواکو، د امریکا د پوځ لوړ رتبه جنرالانو او په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د خبرو پر اساس معلومات پکې راغونسي. واشنگتن پوسټ ویلي دي چې دوی دغه خاص معلومات تر څو کاله مبارزې وروسته چې دوی د امریکا کې د معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس وکړه دغه یې ترلاسه کړي دي. نو دغه رپورټ په اړه د افغانستان حکومت څه ډول غبرګون څرګند کړی دی دا او دا چې پرپورټ کې نور څه جزئیات راغلي دي د امید ظهیر مل پرپورټ کې اروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا حکومت هغه پټ اسناد موندلي چې خی د دې هیواد لوړ پوړو چارواکو په دروازو اداو سره هڅه کړي څو هغه معلومات پټ وساتي کوم چې د افغانستان په جګړه کې د امریکا برې ناشونې ښکار کوي. د 2000 پانو جوړ د سندونو د هغه یادښتونو ټولګه ده چې د افغانستان په جګړه کې د خکیلو کسانو سره د خبرو لالاري ترلاسه شوې دي. په دې کسانو کې امریکایي جنرالان، ډیپلوماټان، خیریه مرستندوی او د افغانستان چارواکي شامل دي. هغه کسانو چې مرکې ورسره شوي په انتقادي نظر د افغانستان د خراب وضعیت د علتونو او په افغانستان کې د امریکا د غلطیو په اړه معلومات ورکړي. په دې خبرو کې د امریکا یو دریستوریز جنرال داګلاس لیوت ویلي دوی د افغانستان په اړه نه پوهېدل او په دې هم نه پوهېدل چې دلته څه کوي. د دې راپور پر بنسټ له 2000 لومړي میلادي کال راهیسي د 1015000 امریکایي عسکرو له ډلې چې د افغانستان د جګړې لپاره راستول شوی 2300 تنه وژل شوی او 1915 نور یې ټپیان دي. د واشنگتن پوسټ موندنې ښیي چې د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو سربیره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یوسایډ لخوا د دې جګړې پر مهال له 940 تر 980 میلیارد ډالر مصرف شوی دي. یو شمېر مرکه کوونکو ویلي د امریکا د حکومت په افغانستان کې د هدفمندو او تلپاتې هڅو خبره د خلکو د گمراه کولو لپاره مطرح شوې ده. د دوی په خبره د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریمن خودو لپاره په کابل او سپینه ماڼۍ کې د ارقامو د خودو وړاندې لاسوهنه کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار رئیس جان سوبکو په دې مرکه کې ویلي د امریکا خلکو ته په دوامدار ډول درواغ ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې حقایق په لومړیو کې امریکا ته روښانه وو او د ستونزو د پیچلتیا له کبله تر اوسه هم دا جګړه روانه ده. د ښاغلي برمک په خبره امریکا په یو داسې حال کې ده چې نشي کولای له جګړې خپلې پښې وباسي او نه هم کولای شي چې ووایي دا جګړه ناکامه وه.
افغانستان
د امریکا د ملي ګټو تعریف له مخې د افغانستان موقعیت په منځنۍ برخه کې دی چې نشي کولای خپلې پښې ترې وباسي او نه هم کولای شي چې دا جګړه ناکامه اعلان
کړي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د واشنگتن پوسټ راپور ردوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په بریمن ډول عمل کړی او همدا اوس د وسلوالو په بریدونو کې 50% کموالی راغلی. د دښمن په ټولو بریدونو کې یعنی په ترهګریزو حملو او ماینې خودونو کې 50% کموالی راغلی او د دې کمی علت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بریدونو له کبله دی. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي ویلي د تاریخ له مخې په افغانستان کې د یو مرکزي حکومت د نشټون له کبله خو د امریکا لخوا د داسې یو حکومت د جوړېدو ستراتیژي احمقانه عمل و. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر واشنگتن پوسټ ته ویلي په دې هیواد کې د دوی یو لویه پراختیايي پروژه د عمومي فساد د زیاتېدو سبب شوې.
دغه امریکایي چارواکو چې د واشنگتن پوسټ په رپورت کې خبري خبرې سوي دي د امریکا د حکومت سره په دې فکر خبري کړي وي چې د دوی خبري به پټ پاتې کیږي او دا به نه خبريږي. واشنگتن پوسټ دغه معلوماتو لپاره ویلي چې دوی درې کاله قانوني مبارزه وکړه چې دا د دوی لاسته ورغله او خبرې کړل. دوی دغه امریکایي چارواکو چې په راپور کې خبري ورسره سوي دي تر 300 زیات سرچینې دي په دغه راپور کې چې استفاده ورڅخه سوي ده ویلي دي چې واشنگتن په به حد زیات اندازه پیسې په افغانستان کې مصرف کړي او ضایع کړي د دې لپاره چې افغانستان په یو مدرن ولس باندې بدل شي. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 15,000 امریکایي عسکرو یو وار یا په مقرر ډول خدمت کړی دی. 2300 امریکایي عسکرو ژل شوي او 15,900 تنه زخمیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو مسلې تر ازو د افغانستان د حکومت یو پخوانی چارواکي حلیم تنویر پورستیو کې د سرګندونې کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه پارولی دی او داسې ګڼل سوی ده چې د خبرې په افغانستان کې د یوه قوم پر ضد وي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام به د دې ټولې مسلې جزئیات په خپل رپورت کې درته وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پخوانی سلاکار حلیم تنویر وروستۍ څرګندونې په وړاندې خبرګونونه تازه د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د بشر حقوقو د نړیوالې ورځې د منځنۍ په غونډه کې د خبرو پر مهال کڅ هم د حلیم تنویر نوم وانخیست خو ظاهر نه د هغه ورستۍ سرګندونو ته اشاره وویل. یو شمیر خلک چې ځان ته روشن فکر وایي په افغانستان کې قومي او نژادي تعصبونو ته لمن وهي. دوی یو کس چې د روشن فکرې دا هم کوي، لیکوالي او سیاست هم کوي او اوس مهال په غرب کې ژوند کوي، د افغانستان او افغانانو په اړه خبرې کوي. د افغانانو ترمنځ د قومي، ژبني او نژادي تعصب تلمن وي او د دغو دوو انګیزو څخه د راولاړ شوی او تضادونو یعنی دینی او قومي فکرونه د حقوقي ارزښتونو لپاره دوه عمده ستونزې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پوخانی سلاکار او افغان لیکوال حلیم تنویر تیر ورځ په المان کې د وزیر محمد ګل خان مومند په یاد په جوړه شوې غونډه کې وویل کده وخت ورسیږي نو په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د اختلاط یا ګډوالي یعنی خپلوي او درامسته کولو په هدف د هزاره قوم لور د پښتون قوم زوی ته ورکوي. نو موري دغه شان وویل چې د قومي اختلافات او د منځورولو لپاره باید قومي مشران لمنځه یوړل شي. خغلی تنویر په ځانګړي ډول د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق او دغه شان د افغان ولسمشر د لومړي منستيال عبدالرشید دوستم نمونه اخیستی چې باید منځوي یا اڅنډې تشي ترسو د خلکو ترمنځ برابرۍ رامنځته شي. په همدې حال کې په ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر هم همدې سرګندونو ته په اشاره پر خپل فیسبوک لیکلی چې افغانستان یو اقلیت لري، دا هغه اقلیت دی چې د فکری انزوا په دلیل په درواغو ځان غوړوالي او ځان غوښتنې ته مخه کړې ده. وحید عمر دغه شان لیکلی چې دغه ډول خلک د هیڅ قوم او ژبې استازولي نشي کولای. له دې وړاندې د دولت ساز ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هغو څرګندونو هم غبرګونونه راپارولي وو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې په یوه غونډه کې د دې ټیم د یو غړي څرګندونې افشا کړې وي. خاغلی صالح لیکلي وو چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم یو لوړپوړي غړي د هزاره توکمو په فزیکي جوړښت ملنډې وهلي دي. که څه هم خاغلی صالح وروسته په دې اړه چې کې دغه افشاګری خلک خفه کړي وي بخنه او غوښته خو دې مسلې څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه راپارولي وو. له دې نږدې درې کاله وړاندې د افغانستان د چارو د ادارې یو کارکوونکی ثواب الدین محقق هم په قومي مسایلو کې په تبعیضي چلند تورن شوی و چې د ولسمشر غنی لخوا له دندې ګوښه او قضیې څارنوالۍ ته ولېږدول شوه خو ښاغلی محقق وایي چې پر ده لګیدلي تورونه ثابت نشول او قضیه پای ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د حلیم تنویر څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت باید دغه ډول خلک تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي تر څو په دې هیواد کې د قومي او ژبنیو موضوعاتو لمن وهونکو کسانو ته سزا ورکړل شي. د دې کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هر هغه سرګندونه چې د قانونو او د اقشار ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د پیدا کولو زمینه برابروي په کلکو ټکو باندې او غوښتنه موده ده چې دغه مسایل د لی مجراو لري و څرل شي کچیر دغه مسایل ته توجه ونشي نو ستونزې به راپیدا شي او پراتلونکي کې به د قانونو او د اقشارو ترمنځ د کرکې
تیر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې او شمیرغړو هم د حلیم تنویر اڅرګندونې غندلې وی او غوښتنه کړې و چې باید افغان حکومت په رسمي ډول نوموړي څخه د دغه ډول اڅرګندونو پوښتنه وکړي خو خاغلی تنویر لغپل ورستۍ او اڅرګندونو دفاع کړي او پر خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې هدف یې د افغانستان د قومونو ترمنځ د یووالي پیاوړتیا ده او د باور لري چې په افغانستان کې ټول قومونه یو برابر حقوق لري اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
په افغانستان کې پر بشري حقوقو تیری او زور زیاتی ته زمينه ولی مساعده ده نوریاس نوری په افغانستان کې د بشري حقوقو لوی مدافع محمد موسی محمودي سره مرکه کړې په پیل کې د پښتنه ورسخه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د څخه د سرغړونې اساسي عوامل څه دي
افغانستان یو داسې مملکت دی چې متاسفانه بشري حقوقو سرغړونه ډېر واقع شوې دي ټول حکومتونو چې په قدرت کې د بشري حقوقو احترام حمایت حفاظت او رعایت کې پاتې دي په دې شرایط کې الرغم دا چې موږ ډېره پستوردونه لرو متاسفانه بشري حقوقو او فردي ازادګانو هر ورځ نقص کېږي او سرغړونه کېږي دولت له خوانه د ملشیا له خوانه د کسانو چې زور لري زورواکانو او طالبان او داعش کسان مهمه مسله دا ده چې اوس جګړه ده چې د بشري حقوقو رعایت زمينه هغه منفي اغیزه کړی دی متاسفانه هر کال زرګونو کسان د دې قربانیګان دي چې یو ډیره لوی بشري حقوقو سرغړونه ده مونږ نور مشکلات هم لرو د اطفال او کوچنیانو حقوقو سرغړونه ده شازو په وړاندې تاوتریخوالي مشکلات لرو شکنجهګان شته د زندانونو او توقف ځایونو کې هغه بدرفتاریګان شته د بشري حقوقو په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي زمینو کې سیاسي ډیره محدوده ده دولت ناکامه پاتې شوې ده
محمود سر تاسو د ډیرو عواملو یادونه وکړه وضعیت هغه څه چې باید وای ورسته اتل سو کلونو کورنۍ او نړیوالو هڅو چې د بشر د حقوقو د عادی په برخه کې شوې دي باید وضعیت بل ډول وای ډیر د انتقاد غوته حکومتونو ته نیول کیږي لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه اوس حکومت پاتې راغلي دي څه فکر کوئ چې آیا د دې لپاره سیاسي اراده تر اوسه پورې نشته په افغانستان کې چې د بشر د حقوقو سرغړونکو عدالت راوکاږل شي او له هغوی سره حساب کتاب وشي
خو بخیا وا واضح خبر ده چې هغه کوي سیاسي اراده نشتون د بشري حقوقو نقص کېدو یو ډېر مهمه عامل دی متاسفانه دا سیاسي اراده اوس هم نشته مونږ او تاسو په دې ورځ کې شاهد یو چې نړیوال کسانو او پارتنران د افغانستان دولت او حکومت بدون لدا چې بشري حقوقو سره پام وکړي هغه کسان ته امتیاز ورکړي چې ټول جنایات هغه ارتکاب کړي دي د اشخاص او افراد په وړاندې تاوتریخوالی کړی دی خشونت کړی دی او د دوی حقوقو سیستماتیک ډول نقص کړی دی دا یو متاسفانه یو ډېره مهمه معضله ده چې موږ د دولت لخوا د بین المللي جامعې لخوا او د منطقې مملکتونو لخوا وینو هغه عملي قدمونه چې لازمي دي د بشري حقوقو حمایت حفاظت او احترام هغه پورته شوی نه دی موږ یوازې قوانین لرو پالیسیګان لرو چې ډیره په سمبولیک ډول هغه طرح کیږي منتها عملي کیږي نه
له محمد موسی محمودي سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د نوریاس نوري مرکه وکړه
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردید
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شئ
اوسیدونکو اوس به ورسو فنلند ته. په فنلند کې تر ټولو ځوانه صدر اعظم نن د قدرت پر چوکۍ کښېنسته. سانا مارین په فنلند کې نن د خدمت لوړه وکړه او صدر اعظم اوسوه. دا د نړۍ تر ټولو ځوانه برحاله صدر اعظم ده. هغه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې 14 کاله مخکې زیږېدلې ده. د ان پی آر او د پیپل ماګزین او د نورو معتبرو غربي رسنیو په حواله هغه دوو همجنسګرا ښځو لویه کړې ده، یعنی دوی میندې لري، دوه ښځو ستره کړې ده. د 2012 میلادي کال کې چې 20 کلنه وه، د خپل ښار تمپری د ښاري شورا مشر وټاکل سوه او له هغه راهیسې دا په باندې ډېره پېژندل سوې وه چې ډېرې روکې خبرې کولې او کلک دریځ یې نیو. دا د سوسیال ډیموکرات ګوند غړې ده او دا به ائتلافي حکومت جوړوي له چپي ګوندونو سره تر څو چې خپل دوره بشپړه کړي او پوره یې کړي. دا به په دیونی کې په بروکسل ته ځي او د اروپایي اتحادیې څخه به هم د تایید لپاره غوښتنه کوي او دا مخکې د فنلند د پارلمان غړي پاته سوي ده او د مختلفو دولتي چوکیو باندې کار کړی دی. د دې په اړه نور معلومات به د اجمل اند په رپورټ کې واورو.
د فنلند صدر اعظم به یوازې په خپل هیواد کې نه بلکې په نړۍ کې هم تر ټولو ځوانه صدر اعظم وي. 14 کلنه سانا مارین د یک شنبه په ورځ د دې د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا نوماند شو او په راتلونکو ورځو کې به د فنلند د صدر اعظم په توګه کار پیل کړي. نوموړي به د یو داسې ائتلافي حکومت خزینه صدر اعظم وي چې پکې د شاملو څلورو ګوندونو مشري هم خزي کوي. دا رسنیو د ریپورټونو لمخې د فنلند په نوي حکومت کې به 12 خصي او ونارینه د وزیرانو په توګه د سی شنبه په ورځ معرفي شي. سانا مارین د دوشنبه په ورځ ویل کله چې د څوکۍ ته کاندیدان نو پر خپل عمر او جنسیت فکر نه وکړي.
ما شخصا د خپل عمر او جنسیت په اړه فکر نه وکړی، بلکې پر هغو دلایلو مې غور کړی چې په بنسټ یې زه سیاست ته راغلی یم او پر هغه څه چې په انتخاباتو کې پر موږ د فنلند د خلکو د باور سبب شوی دی.
سانا مارین به له سوشل ډیموکرات انټی رینی واک ترلاسه کړي. د فنلند حکومت تیره اونۍ وروسته له هغه استعفا وکړه چې د ائتلاف یو ګوند وویل پر رینی د پوستي خدماتو د کارکوونکو د احتساب په وړاندې د چلن له کبله باور له لاسه ورکړي. پنځو واکمنو ګوندونو پریکړه وکړه چې په ائتلاف کې به پاتې کیږي خو نوي حکومتي تشکیلات به جوړوي. د فنلند نوې صدر اعظم سانا مارین تیره اونۍ استثنایی وبلله.
تیره اونۍ یوه استثنایی اونۍ وه. اوس د دې وخت دی چې مخکې وګورو. نن چې موږ د یوه حکومت د جوړولو کار پیلوو، ټول واکمن لوري هغه ښه پروګرام ته ژمن دي چې موږ پرې په جون میاشت کې په ګډه سلا شوي وو. هغه څه چې موږ ورته اوس اړتیا لرو خبرې نه دي، بلکې له ټولو واکمنو ګوندونو څخه د عمل غوښتنه ده چې باور رامنځته کړو. ملګرو، راځئ قوتونه سره شریک کړو او په ګډه د ټولنیز، اقتصادي او چاپیریالي پلوه د یوې باثباتې ټولنې جوړولو ته کار وکړو.
فنلند ته چې د دې کال تر پایه پورې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري ور په غاړه ده، په حکومتي مشرتابه کې د بدلون لپاره وخت ډیر مناسب نه ګڼل کیږي. دا هیواد د اروپایي ټولنې لپاره د نوي بودیجې د ترلاسه کولو په هڅو کې مرکزي رول لوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي کده افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د رایو نتایج شفاف ډول باندې او ژر اعلان نکړو، د افغانانو اقتصادي وضعیت به لبد او هم بدتر شي. د اوریدونکو لیکلي چې تاسو موږ پیغامونه مکمل نه شروي، دا پیغام مکمل نشر سو یو ټکی هم نه دی لاندې باندې سوي، نو هیله ده چې تاسو خپل پیغام ورېدلې وي. عزیز رحمان صاحب، پکتیا په څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله می تندر لیکلی دی، د ټولو داخلي شبکو انټرنیټ ډیر کمزوري دی، باید چټک شي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی دی، سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبرې او تری پیل کړي او افغانستان ته به یو باعزته سول راسي. رفیع الله وطن دوست د میوند ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د ګلزمان د بازار د کلینیک ډاکټران سمه دوا نه ورکوي، باید د افغانستان حکومت دغه ته پام وکړي او دلته دې سم ډاکټران راولي. دا منطقه زه نه پوهیږم چې دقیقاً به د کندهار په میوند ولسوالۍ کې وي که به کوم بل ځای وي، خو هیله ده چې د افغانستان حکومت دا خبره اروېدلې وي. د ازادي راډیو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د دغو خپرونو چې د سهار د اوو بجو څخه پیل شوې وي د ماښام تر اوو بجو پورې لا یوه بله خبري مجله پاتې ده، نو تاسو ته ښه وخت غواړم. پام کې مو اوسه چې په اوو بجو باندې به د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل شي. بله خپرونه مو درې ده، سلطان محمد سرواري وړاندې کوي. ستړی مسئ.